السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو، بې دلیله نیول کېدو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالې دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکوونکي ځورولي او ځینې نیولي دي، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دی ویلي، خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤل ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوشې شول، خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاو د منګستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد صمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک بایسکل ځغلولو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونو وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادرو ادعا ننګولې ده. د مادرو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه یې ورکول او ویلي چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادرو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحدو ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې 40% کې میرمنې د وینې په کمښت اخته دي. لاملونه څه کېدای شي؟
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. بعض امراض د لکه هیموروید بواسیر مثلا دی وینې سرطانونه دی.
ایران کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ځای خلکو لخوا ورسره زور زیاتی ډیر شوی.
افغانه اخیره تاب شکنجه از هر کوچه که میرن
فلان ډیر زورول کیږي. هر چیری چې لاړ شي لس یا دولس کسان پرې بریچ کوي.
په گوادر کې د بلوچستانو اعتراض دوام لري. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان پوځ ډزې پرې کړي. او د پاکستان دی وچ ارواکي هغو خبرو په افغانستان کې اندېښنې پرولې چې ویلي دی غواړي د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 40% نه ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدواره ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل له فریدې سیاله اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پرون د شنبې پر خپلې ټویټر پاڼې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د افغانستان په سلو کې 40 ښځې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمښت په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال یې روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یوه مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مراسم به خاطر درسنه ملاقات
نن لخپل خسر سره د امیدواری د وم میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب کمزورتیا او بهالی لری کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او که کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچه یې څو ځلې زیاتیږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونۍ د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زتران تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. یو پخپل د دوی هغه اشتها خوراک کمیږي یا مثلا انتک دوی خوراک نه کوي څه تکلیف د معدې دی څه جاز د آیران صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید بواسیر مثلا د وینې سرطانونه دی باعث د انیمیا کېږي. څه دا سبب د ده کېږي څه وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک څه انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل کمنی پالک خرما انار ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خ خوړو په وسیله علاج ممکن دی. خو د پوینه په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغۍ اصلي علتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتیا چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایراني وګړي په وژلو تورن شو. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. موږ د شهریور په اول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته. درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تاته شکنجه سر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
پلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریج کوي، وهي او ټکوي. کده ډوړې اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله، چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د یو پاکستانی چارواکي هغو څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړې. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډېر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خپره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هېوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هېواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپوه او د ننګرهار پوهنتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان چې زموږ جای به آسیا میانی را بکشن، ولی قطعا به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړ ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده و چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزورې کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلې دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي، ولې دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بیرمه کیږي، په تا باندې تکا ختمیږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تیریږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 200 میلیون ډالر یا 300 میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا تر 500 شپېته سل یا هماغه د قرارداد مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ، او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د 50 کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو واته د طالبانو له رسېدو 3 میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال دغو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د بلوڅانو د یووالي کمیټه وایي په ګوادر بندر کې وضعیت ډیر خطرناک دی او زرګونه پوځي ځواکونه هلته شته او د دوی پر سوله ییز لاجونې برید کړی دی. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
مترزو بلوچستانو چې د پاکستان د ګوادر بندر پر لوري لاریون پیل کړی، پرون وویل هلته وضعیت وروسته له هغه خورا زیات خطرناک شو چې پوځي ځواکونو د دوی پر کاروان برید وکړ. د بلوچستانو د یووالي کمیټې چې د دې اعتراض مشري کوي بیگانه وخت پر ایکس شبکې ولیکل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستانو د ملي غونډې پر بې وسلې ګډونوالو مستقیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. بلوڅ فعالانو پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو ځواکونه پر لاریونوالو د ډزو په حال کې ښیي. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په بیان کې راغلي دي چې پاوڅ د مارین ډرایو په نوم سرک چې ګوادر بندر ته د رسیدو اصلي لار ده بند کړی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې د یو خام سړک په اوږدو کې سلګونه موټر لیدل کیږي چې ولاړ دي او موترزې ښځې او نارینه یې په څنګ کې پلی تیریږي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې څو هغه څه ته چې د بلوڅانو د یووالي کمیټې د دوی ډلوژنه بللې ده پام وړوي. د کمیټې همداراز ادعا کړي چې د دوی شاوخوا 300 تنه فعالان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیسو 25 معترضان د حکومت په کار کې د لاسوهنې په تور نیولی دي. میرزا اولا لانګو بیگا د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې تور ولګاوه چې معترضانو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوله او له خبرداري سره سره د ګوادر په حساس ښار کې پرلت وهلی. ښاغلی لانګو وویل چې په ګوادر کې چینایان اوسیږي او هلته یې کارونه روان دي. چین په ګوادر بندر کې د سلګونه میلیون ډالرو پانګونه کړې ده، خو په وروستیو څو کلونو کې لسګونه چینایي کارګران په تروریستي حملو کې پنهښ شوي دي. د بلوڅ پرلتوالو مشري مهرنګ بلوڅ کوي. د مهرنګ خور نادیه بلوڅ پرون له چارواکو وغوښتل چې نیول شوي پرلتوال سمدستي خوشي کړي او د معترضانو پر مخ باندې لارې پرانیزي. هغه زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي پرلت به یې دوام وکړي. د مهرنګ په مشرۍ معترض بلوڅان د پاکستان له حکومت غواړي چې د بلوڅ فعالانو د جبري لادرکه کولو لړۍ ودروي. د دوی په وینا امنیتي ادارو نه یوازې لادرکه شوي فعالان نه دي خوشي کړي، بلکې په دې وروستیو کې د ښځو په ګډون یو شمېر نور کسان هم په غیر قانوني ډول نیولې دي. په پاکستان کې د جبري لادرکه یو مسله اوږده سابقه لري او نه یوازې بلوڅان بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې هم د حکومت مخالف فعالان د جبري لادرکیو اړوندې ادعاوې لري. هغه کمیسیون چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره جوړ کړی د روان کال د جولای په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل چې تر اوسه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د څه باندې 10,000 جبري لادرکیو قضیې ثبت کړي دي، خو فعالان وایي د دې قضیو اصلي شمیر د حکومت تر شمیرو زیات دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې باوریدونکو دا راپور راوخلو چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې او دغه راز خاصو یا ځانګړو فراغت خولیو پر سر کولو باندې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړی ټینګار کړی چې د پانتونونو مسولان باید د غټه کې ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې دا مهال له پانتونونو د فراغت مراسم روان دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی، ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تحصیل ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې که څوک دا شی زمونږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زمونږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنی د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنیز کیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاری هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوې.
سمو د مخ کې تقریبا یو ګنټه مخ کې وګرځیدم، یو بل چم رانه پوښتنه وکړه، بیا غوی ویل چې د منګه سی رسمي بنه تر اوسه صادر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړو زده کړو وزارت وزیر څخه یا همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګه د نشراتو ریاست لخوا یا د معینتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. همدا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمېر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو او یو شمېر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلي چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي رادیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي، البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه وشوي. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په هغوی باندې تطبیق کړي. الکانو ته ویلي محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکوو چې مثلا د تیر په څیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله په هغه شکل یې تاسو نشئ لمانځلی. مثلا هغوی دغه د کالیو خبره مطرح کړې وه چې کومې چپنې چې تاسو اغوستې یا مثلا پتن کولې دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې وه دا به هم نه وي او دغه محدودیتونه دغه اوس وضع شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه خبره باید عملي نشي، ځکه دا خو ټولنیز علوم یا هم په ساینسي علومو کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم، په هغه ورځ چې زه فارغېږم باید متفاوت واوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو له بیا هڅو سره سره بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو، د ملي سرود په غږولو، د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو بې دلیله نیونو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو تر اوسه پر دغې اندېښنې تبصره نه ده کړې. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي را خوشې کړي. محتاج چې د ملت غږ راډیو مسؤول مدیر دی، له څو نورو خبریالانو سره څو ورځې وړاندې نیول شوی و چې نور خبریالان خوش شوي، خو محتاج لا هم بندي دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په دیارلس ولایتونو کې نن د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. دغه خبر پاکستانی رسنیو د قزاقستان د رسنیو په حواله پرون خبر کړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جودو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویشت بروکاشویلی سره مخامخ کیږي. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه محتاجینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د محتاج درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی محتاج یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د محتاجینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
ته چې کله خمار ولما نه به ما ته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیال ته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه، ولی کومندان صاحب، په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیا ته بوزو.
سمه ده کومندان صاحب، مخکې شه.
کومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. دوی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دی. تحلیل ګران وایي که څه هم سخ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نېټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوی وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو، خو د السز موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي، که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل او له دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متر مربع ځمکه کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرامه په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نه شي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو 100 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السز موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب سوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرې ایښې خو دا چې مېړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 320 ته رسېږي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې یې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتون تا و برو بخواه خزو خجون درلود. خو اوز دی هر یو رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی په بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او په مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسیسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو او احتیاط وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلو ساعته د سهار له شپږو څخه یا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو سوی معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره موادو استعمالېدل چې روغ شوی کس واسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوي کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوي کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون د یو عامه زوی د هغې سګریټو کې پوډر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما همدې نشې ته دوام ورکو، یو هفتې نه بعد د سړی ما نه جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی، مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام یې واخیستله، پرېوتلم. دوه ورځې بعد یې زنګ ووهو، عامه زوی مې چې څنګه یې، چیرته یې؟ او ما ورته ویلې زه مریض یم، والا زه نسم درتلم. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ما ته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ما ته دا جواب راکړو چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د عامه زوی مې په دې روږدي شولو، درې څلور کاله هم دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولم یعنی پانتون کې د مالی بخش کې مو یعنی فاینانس د فیسونه مونږ بل ورکو بانک سیستم بے بمغی تسمسٹر واخبل فیسونه رسول دغه مونږ وظیفه و. یعنی اوس تقریبا 60% ماسلین پیروګ دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دی شی باندې روګ دی شولو. والا سر نو چکلا आवाज دل خبره شول ډیر جګر خونه شول، نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تدوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفخانه ته ویوړل مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی راټو کړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چکلا دوباره پیراغ للم تکرار سو زتی جوان می مستاستا پتریخی دو شو ز چکلا خمارو لما نبا ما تا اولاد خوند را کو نبا فامیل دی چیش نبا ما خوند ناخستو ز کسیال تا دی وجود دی مواد مصرف تا ضرورت درلو دو دی آغل پارا زبورو را هر لاسه با ما چو وار با می کو با فامیلو بانده پا شیشه با می مواتاولا پر چای جوش می ویست که زنزده سترگا و تلی ولا و سترگی دریسالور کوکو خوڑل آقا وقتی می ویست که چه ما و تویلی پیسی را که او آقا این کارو که زکر چه آقا پایدل چه آقا دا بیا مواد مصرفی او ما تویلی چه دا مواد پریگ دا بیا دی ما پلاری و غختو بیا غوی سر یا بل سر مشوری و کرلی با وجود دی آقا خدای دی کور آباد داری دا خز زما ویلی چه نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه سره ژوند کوم. نور کچیر زه دینې شو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تریخیږي. دینه بعد سړی چې پتنګ شي په جنگ سي، نور دا کاول زلو ما سره دسی وعده وکړله بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نورم د دینه وساتي او که بیا پې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا دی تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روک دی دا او هغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو مونږ احساس نه لرو، دا همغه څوک چې هغه حالت پی تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روک دی دا یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روک دی خو په خپلې نشې کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وقتی دادل تا چکایی چه ناسته ای؟
کندیم بیواز لکه بیما یو خیر و خیرات دولا اما
کماندار صاحب دی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پا بول همده خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خود سمر شوخ بی یواش با ما را ما نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کېږي دا څنګه خوب دی؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر رڼو سترګو خوب لیدلی وي؟
کماندان صاحب دا دی زه هر څه خوروم خو دوی هیڅ نه بیداره کیږي، بیخي لکه مړه چی.
ریښتیا هم دا خو بیخي لکه مړه چی وي.
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي. ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی، موږ کله په ژوندیو کې حساب یو؟
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې؟ نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي، دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم.
نو څه وکړم کماندان صاحب، مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
ګور دې چیرته دی؟
السلام علیکم قماندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځی راځی ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو چې قماندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی و.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قماندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای و چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قماندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. خطو درېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پرته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، همداسې به وکم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
ونولاڑا سر مرغے ہم تین لاڑا سنارے پس
سیوه همه پل جان.